سلامونه د آزادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمنی مای کې به د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خلومړی په مخکې خبرونو ته. د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړی ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکی وژل شوي او 15 نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسرائیل باور لري چې 40 تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرائیلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دو امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سې شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنګلاديش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنګلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبه په ورځ خپل لومړۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر ترې وګټله. لدې مخکې د دوړو لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلاديش لوبډلې ګټلې وې. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 12 سره برابر ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرېږي. و په ورې چې د طالبانو پوځیانو د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، نوې ډیلی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر پر مهال یوې خبری غونډې ته د ښځینه خبریالانو ممانعت غبرګونونه پارولې دي.
یہ ڈیسیژن سول دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوی و. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقوقو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده.
د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت به د افغان جنو د کړاوونو داستانونه در واورو.
ډیر لس کلنوم چې زه واده شوم، درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ، اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې. هلته بوتلم 12 کاله ما د یو خیمه لاندې ژوند وکړ.
په یو بل راپور کې به د هیواد د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې د یو غړي د بریاو کیسه هم واوري او د دوته را سره اوسي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. دوی وایي چې طالبانو په څو ځایونو کې د پاکستاني ځواکونو پوستې نیولې او پاکستاني ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. د افغانستان خواته د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت د ډیورن کرخې پوګدو کې د پوځي عملیاتو پای اعلان کړ او ویل چې د افغانستان پر قلمرو بیا تیری وشي نو د طالبانو پوځي ځواکونه د ولس دفاع ته چمتو دي او غوڅ ځواب به ورکړي. پاکستانی ځواکونو په ګڼو سیمو کې درنې نښته د افغانستان لخوا غیر مواجه برید بللای او ویل دي افغان لوري په خیبر پښتونخوا ایالت کې د انګورو اډې باجوړ کورمه دیر او چترالاو په بلوچستان ایالت کې د بهرانچې په ګډون د ډیورن کرخې پوګدو کې پر پاکستانی ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستانی سرچینو ویل چې دوی د حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وایي. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې دوی وایي په نتیجه کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پوستې ویجاړې شوې دي. دوی همدارز ادعا کوي چې طالبانو خپلې ګڼې پوستې پریخي او له سیمې تښتېدلې دي. د دواړو خواوو ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړې. پاکستانی امنیتي سرچینې وایي د طالبانو د دې حملو هدف دا و چې د ډیورن پر کرخه د پاکستان د مخالفو وسلوالو تحرکاتو ته لاره ورکړي. امنیتی چارواکو د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته تایید کړه چې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکو له خپل کورونو وتلی دي. د پاکستان امنیتی سرچینې هم درځوي چې د هند او پاکستان په سرحد کې هم د خطر زنګونه وهل شوی دي ځکه د هند د مداخله ویرشته. په معاصر تاریخ کې د لومړی ځل دی چې د افغانستان لوري د پاکستان په خاوره کې دا ډول منظم پوځي عملیات کیږي. د هر څو وروسته له هغه پیښ شول چې په کابل کې د 214 او ورسره په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي جټ الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتی سرچینو مشال رادیو ته تایید کړی ده چې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د ډلې دوه مشران وژل شوی دي. یو امنیتی سرچینو ویل چې د برید هدف د ټي ټي پی مشر نورولی مسعود. د ټي ټي پی سرچینو وایي چې مسعود ژوندای دی. پاکستان پر پکتیکا ولایت لدی مخکې هم څو ځلې حمله کړې وي خو پر کابل یې لومړی ځل برید و. پاکستانی امنیتی سرچینې وایي په دې حملو کې پاکستانی طالبان پنه خښول. دوی مخکې هم تور لګولای و چې د پاکستانی طالبانو مشران په افغانستان کې دي خو طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي وو. د پاکستان حمله هم ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقیل سفر سره هماله وي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد ایران پر دواړو لورو د زغم غږ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیگانه وخت په یو ټلویزیونی مرکه کې ویل د ایران دریز دا دی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په نوې ډیلی کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مطبوعاتي کانفرنس کې د هند د خزینه خبريالانو له ګډون څخه مخنیوي په دې هیواد کې پراخ خبرګونونه پرولې دي. د هندي رسنوي او شمیر خزینه خبريالانو ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان میرمنې له کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د غونډې په تنظیمولو کې دوی ښکیل نه وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې لا هم په ډېری رسمي پروګرامونو، مطبوعاتي کنفرانسونو او عامه مراسمو کې له ګډون څخه منع دي، دا ځل د اعتراض غږ د افغانستان له پولې بهر اوچت شوی دی. د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی مطبوعاتي کنفرانس په هندي رسنیو کې په ځانګړې توګه د خبریالانو ترمنځ په دې ناسته کې د ښځینه خبریالانو د ګډون د مخنیوي له امله سخت خبرګونونه راوپارول. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ګڼو غوښتنو سره سره خبریالانې د امنیتي مامورینو او د ډیلي پولیس د چارواکو لخوا په دې غونډه کې د ګډون څخه منع شوي وې او یوازې نارینه خبریالانو په غونډه کې ګډون درلود. په هند کې یو شمیر خبریالانې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حضور منع کول سپکاوی او د جنسیتي برابرۍ د ارزښتونو خلاف بولي او وایي چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان ښځې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریالې ورشا د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یہ ڈیسیژن سولی جینڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا،
دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې و، ځکه چې هغه یې خزوي. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقوقو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده. دا د طالبانو ذهنیت دی چې خزې باید په عامه فورمونو کې ګډون ونه کړي، وختنی ونه کړي او په ټولنه کې برخه ونه اخلي. زه د افغانستان او هند خزینه خبريالانو لپاره مساوي حقوقونه غواړم.
I demand equal rights for women journalists whether in India or in Afghanistan.
د هند یو دولتي رسنۍ خبريالي چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نومي پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
هم سب بہت ناراض ہیں جتنے بھی عورتیں ہیں،
مک خزینہ خبریالان نے ډیره خفایو، دا عمل زموږ سپکاوی و، مک دا د سیکلونو مخالف یو او دا کار زموږ لپاره د منلو نه دی،
خلاف ہے، ہمیں یہ بالکل بھی اکسیپٹیبل نہیں ہے.
کزام د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع پاک لپاره رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د یوې رسمي اعلامیې په خپرولو سره دې موضوع ته د پراخو غبرګونونو په ځواب کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د خبریالانو په تنظیمولو یا بلنه کې ښکیل نه و. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د طالبانو عادي کول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې نړیوال کول دي او خبرداری ورکړی چې د طالبانو جنسیتي اپارتایډ به د افغانستان تر پولو پورې محدود پاتې نشي. په هند کې د امیر خان متقی د مطبوعاتي کنفرانس د پوښښ څخه د ښځینه خبریالانو د مخنیوي په اړه خبرګونونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی خبریالانې اړ کړي چې د مخونو د پټولو لپاره ماسک واغوندي او په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دا یې الزامي کړی چې خبریالانې باید دفترونو ته له شرعي محرم سره ولاړې شي. د غرض ښځو ته په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د برخه اخیستو اجازه هم نه ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو دا کړنې تل د رسنیو د ملاتړي سازمانونو لخوا له رسنیو څخه د ښځو د تدریجي حذف هڅې بلل شوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. هغه دا چې افغان خبریالان او د دوی ملاتړي سازمانونه یې ردوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري غونډې ته په نوې ډیلي کې د ښځینه خبریالانو د نه پریښودو له راپورونو وروسته پر حکومت د خبریالانو د انتقادونو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انستګرام، سناپ چټ او یو شمیر نورو ته د خلکو لاسرسي محدود شوی دی. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکارا سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوی محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابراتو او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغیز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغیزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر له 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسي سخت شوی. د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د غرض د بیلابیلو شبکو انټرنیټ هم کمزوري کړل شوی او دوی د وی پی این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي، ازادي راډیو ته ویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بیلابیلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یو اوسې دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسي محدود شوی دی.
د کشور کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاری په کې پاوش کې دا زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 3700 لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدماتونه تړلي و چې لګڼو نړیوالو خبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي و چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهان ویلي که څه هم د اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزورې کړي دي او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی ستونزې جوړه کړي ده. په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو سزمګ پام بدل وو او اوس یې غم بندي کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ور لمخه پر رسنۍ او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولې دي. دوی لک تر لګه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولې او د غرض د خبريالانو په خبره په کوردنن معلوماتو ته لاسرسي سخت کړي. پر رسنۍ کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه وایندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور حق محدودیتونه دي چې وخت په وخت د سند خبريالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دالاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت په دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبريالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلې دي او ویلې دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کار پوهانو ویلې دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسنی وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بیوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېر می دالو کوم چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د آزادی رادیو خبرونه اوري. آزادی رادیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبرې کې یعنی څلور ورځې د آزادی رادیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغاړی قدرت الله یوسف زینو میږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپل لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله پزړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شو د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه د سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. تلور کاله مخکې کله شهیدان او ملین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاته ویي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس مونږ د افغانستان د ویلچر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، ماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دای د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکټرانو ورته ویلي و چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیچ ډاکټرانو ته لاړلم. بس بیا هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګزن یو خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم، ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل وریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونه ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه و چې دا د وړون جنو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د اکتوبر 11 د وړون جنو نړیواله ورځ یو شمیر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځولي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وای په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته ویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لای هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنم چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې تلې بوتلم. 12 کاله ما دی خیمه لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوندم ډیر وړکای وو، بیخي د سیاتانو په دې چې دا ما خزه ده وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړم لیزه اخر به می خدای خې کی نظم د ژوند ستونزې سخت ډیر دي.
د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو مونسا وایي په وډکوالي کې پلار وفات شو او غاړ شو چې د تر په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې ترې خونځي ته د تګ مخاوني ول. هغه چې په یو په خمالو له دوای بي سوادي ژوند له سخت ستونزو سره مخ کړي.
چون پدار ما وفات کده بوت مو خور
کله مې پلار وفات شو زمې د تر سره اوسیدم. بیا چې کله لګراغه ته شوم تر مې خونځي ته زما د تک مخاوني ول او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووزي. روس سره په لاس کله نه کې معلول شوم اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کوم محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کیږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوی. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی وم. بیا مې پوره وړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 28 نیټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړي او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بیلابیل ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعال مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نجونې له څلورو کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړي توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کیږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کیږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړ کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپل اسپانه لیکلي کچې هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري خو بیا هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لری کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډیر مهم کار دی چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر انجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اکتوبر 11مه د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله. څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
ده آزادی ملما دیخ پرونه تمو زنوري اس نوري هر کلای کوم. نن مو داس یو څوک ملما د ډیر عمر په سوداګری کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډیره پنګونه کړی او ډیر وختونه هم د دې سکتور یو لمسؤلینو پات شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونې مرستيال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته راغلاست. په خپل ځان راو پیژنې محمد یونس مومند څوک د چیرې زیږیدلې لومړنی د کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې سپ تاسو ته خپلې نیکې سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومند د کندهار ولایت په شپږمه ایا کې په 1952 کال کې زیږیدلې دي. ابتدائی زدکړی مې لومړی په فاضل کندهاري شوهنځي کې وروسته درې کې په زرغونه ابتدائی کې درته مې سم په پیل داتم وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه یا د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او په وروسته درغه وروسته د بیرن لیسې څخه په پاریغه سوایم البته د سیوی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سیوی امتحان ورکړی دی د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغه سوایم. 1965 کال کې زه پیارالم د جلال آباد په هنتون ته د زراعت پونځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوایم او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و حالته چې جنگ پیښو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. دا وروسته بیا وروسته د کندهار په اوتاق تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1985 کال په اخر کې مالته وظیفه پیل کړه او بیا تقریبا تر 1900 چې حالته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت یا هلته په کندهار کې زما نور محترم نن چې وګو هم کاروبار درلودي او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي او بیا وروسته ما په سنگاپور کې سفر وکړ او هلته خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د استخدام واردات شروع کړ چې زموږ شرکت هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند از موږ د فامیلی هغه په ټلا بیگراوند چې موږ حل تخپل کاروبار کوي موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیاتلې او خپل کارونه مو د هغه د څخه پرمخ وړي دي او زحمتونه مو خپل دي کزما ورونو او کزما مرحوم پلارو الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
ورسره بل ځین نورې پښتنې هم وکم په دغه وسټ تاسو ویل دلته ډېرې پښتنې مطرح کیږي. تاسو ویل چې د سوي امتحانونه مور کړیو د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ور کړیو کڅنګ او د سوي امتحان مو د څل لپاره یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وای د ټولګي نستاسو هغه د دکری سویل لوړو
د وشان چې 13 ورځې ما هغه وخت په دې چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ ذکر مسول یاو د هغه وخت مشهور ډیر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې دی وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم او د قدوس نجیب صاحب چې تاسو به پیژنې هغه د مشته د انګلیسي تدریس کاوه د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهور استادانو څخه په مچا باندې سکی هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چې دا غوښمه سوي چې و د زموږ پر سیمپو باندې لښکتهونه بیا د دې مشوره راغو چې زبېد سوي امکان ورکم چې ما د پنځم سیمپ امکان کانو کړی د شپږم ترانم د شپږم د سیمپ امکان کړی وونت تلم دا هم مشتر او زه په وخت کې په داس مکتب کې راغلم چې زما د سینډر کشر وز مش په درغنی ته کې ټول زما هغه زما سره په سم کې هم غوښ پښتنه چې ټول انجینری وي په سم کې او یوازې زو مش زما په ټول هم سم کې نو کوس ما راغور شي دغه ته معلومي هغه هم ډیر په مشهور لایکانی وي خصوصا به دا تم سم ته مش پاره غسی وي بیا مو ارتباطات سره نشته نو حالت زه په درغنی کې نه یکن چې زما یو مدیرسه یو وخت تعالی د غیر کې رحمت وګرځي محسنہ جان هم ډیره یو لایق او ډیره شمه ډیره مرحوم اسامتن خان اغا صاحب چې هغه زموږ ته مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډیر یو موافقه
یعنی مومن صاحب دغه اندغه لمرنه خونځ کې تاسو وي جنو او الکانو یو ځای ذکر کولی
تاسو و چې وشن و چې څو وخت موږ په فضل کندری کې او فضل کندری کې البته زه تقریبا زما تا کې غالبي چې د دوهم څخه دریم سم ته ولاړو په زما د قوت چې البته شرایط ډیر خراب شول بیا موږ د خپل د دن چې موږ کور وو د فضل کندری شون شون دی پر مخه مخمنه البته موږ کور وو د فضل کندری شون دی په داسې وکړ چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د دن در چوک تورته سره د شون دی وکړ چې دا یو ډیر مشهور شون موږ د دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر 30 کیلومتر چرالو دلته دا ته دا شونځي چې موږ انتخاب ته هم موږ کور ته نږدې او هم موږ دکان ته نږدې او په هرات ورو ده کې نو بیا دلته دلته موجو
بله تاسو ویل چې په جلابات کې د زراعت او پلان گزاري رښتا انتخاب کړو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنې کې خپل تخصص واخلي او بیا څو شول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی د پنګونې ته مخه کړل سوداګری ته مخه کړل
په دوه شان چې ډېر مهمه تاسو کې چې د جلال آباد تاغه مشهور جنگ چې په زور لسته وچرله جرله سو وښته تکال چې جنگ سو سو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشته د ایډیال نو د درو د وطن خواته ډیر شي ونالته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښوله زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګې مریض دی الله پاک دې جهان ورکي چې په خاده خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په هغه پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او ځکه موږ دا سوشل ته د جنگونو پیښوله نو کورنۍ ماته دا غره کړو چې ولرم پیښور ته پیښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات خبرې ته کندهار ته راځم چې دا جنګونه هلته ډیر سول او کوم ځنه سوې کولای چې هلته بیا نو د فامیل رته دا و چې درځي چې تاسو د کلیک یې خپل نه خط خپل مکرې شي پیښ نشي نو به په کندهار پرلم به
څه و شو چې
زما علاقه نه و ده درس زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د پوهنځي کې چې په دا وخت کې زما ته وته دغه سو مشکلات اولين چې ما د انتخاب کړی زما درس په زراعت کې شنه کړو بیا مې ټیپ شنه کړو ما به دا اول ټیپ شنه کړو بیا مې زراعت شنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کانکور کې
کافي نمرې کافي نمرې کافي نمرې تر
لاسه bale bale محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته ضمان لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې په اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ولا ماشاءالله دلته دا ستی چې دا زما پلار دی خو یو شغه ویل وی یو ولادت وی چې دا کار وکوي هغه ودرې و دې کوم یو وی دا ته سمه د کوم یو بل څه وی چې دا کار وکړ هغه چات کولای شي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا ستاسو ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دی هغه هم ټول ماشاءالله په شت تدریس کې هتا زما تقریبا مشر لمسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درېشې پاره تلور شه پاره د قران شریف په حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه یو دا موږ داسې فرق هم نکوه کده دی اولادونه که موږ اولادونه یعنی څوک ان شاء الله شکر وی الحمدلله اوس فرق هم نس کولای او ګرځ داسې یو اتفاق او اتحاد کې ژوند دي زما ورارګان کې دي قدر پم چې زما ورارګان زما تر زامن هم زما ته عزت کوي او زما زامن تر ما په خپل ورونه عزت کوي نو دا الله پاک تر موږ باندې ډیر لوی احسان سوی دي د خپل تعالی ډیر لوی فضل دی
دا ډیره خبره ده تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک لهغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پات شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولې دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو د خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي د خصوصي سکتور ک خلکو ته اروپي جنې په ډیر عادي ژبه خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشر تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې یو فابریکا و نه دا چې په حکومتي بخش بل کې دی خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه‌ګذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د در سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې زه تاسو ته یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت په افغانستان کې تقریبا ډیر ورده صادقه لري ولی د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کې یو زموږ بلغه کمپنی چې په افغانستان کې هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی د خلکو ته د کورو خدمات وړاندې کوي ما بل ورشي دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زموږ حاجی صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کې په آسیا میانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن لپاره د خلکو لپاره د خصوصي سکتور ورته
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څو وخت چې په دغه تیر څلور کال د مخه اسلامي امارات رالي موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترن جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 2000 3000 کنټینرز مش پاتو د یاد جوړنی چې زموږ سره زموږ ترانه هم کانن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول مش ګټه و جوړې دولو د خصوصي کور مشران چې ودارال لاړل مش اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندر آباد کې ټول خپل وطن تر شروع سوله ده د فانو سره مش خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا غیر رهبری د خصوصي سکتور و چې دا په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کازات غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت کې په خپل امنیت کاروخته او په کاروبار په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد او پلاتران سي او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړی رسي بل په ګیان کې چې زلاله وسول ما په یاد زه جناب ساتي صاحب زما ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت بعد یا 14 ساعت بعد مش ګیان ته ورسېدل اولین کس چې زلزله ته ورسېدل مش هلته ورسېدل او هلته خدمات وړاندې کول خلکو ته خیمه پیسې د لایفسټایل شرکت څخه خدمت نور ده مومن ګروپ ته کندهار د ځان د ټول افغانستان تجارانو ته وټنګل کومکه وکي دا اوس په کونار کې زلزله وسور یعنی زه یقین ته وایم چې په دې خصوصي سکتور ډېر مهم رول لوبوي یعنی دا د خصوصي سکتور رول دی خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمينه د روش د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري
په تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمينه برابر وه تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړه فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام کې خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت تحقیق وکړو. د خصوصي تور سپنی پیوړی شول سی او دا چې پلان دی چې پلان دی چې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق په تور د مثال مثلا د اوسپنې په اړه کې ځړې اوسپنې باید افغانستان څخه باندې وي چې د وخت جمهور رئیس دغه هم چې هیڅ د اوسپنې به وګړي تطبیق ډیر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو او هر اوس پر سو وو کنه اوس په افغانستان څخه تقریبا $50 په یو سل ډالر تللی مشته د سیخ په باندې تللی په $200 یا په $400 چې دا کار په چیرې څلور کال کې د هغه پای په بنسټ باندې دا بانسو او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم اجمل برادر خپل سید هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون سید چې دا به نورې ولاړې نشي او باندې سوالي دا غو رشت اوس تقریبا په افغانستان کې د څلور فابریکو پر ځای باندې تقریبا سلويش فابریکې دي چې دا باید سړی د حقیقت وای او دا حقیقت ستولي اوس تقریبا خصوصي تور ته حمایت هم کوي او توجه هم کوي تقریبا افغانستان په پیر کولمو کې خود کې پایته در رسیدو په حال کې.
یعنی یو څه فکر کوي یو ولادت بيداوي چې نړیوال پنګوال په افغانستان کې دومره پنګونه ته ځړ نه کوي د وسنۍ حکومت څوک نړیوال پر رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیر څلور کلونو کې له نړی سره په تیر بیا د سوداګری په برخه کې نخلولو یو ښه میکانیزم دی
وختم چې د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی یو به پرې خصوصي سکتور په توګه او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټول دنیا سره خپل ارتباطات ټینګي. دا د تاسو ته په ځغړ دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ خارجان خصوصا په افغانستان کې کته څو ګوري د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او د سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولی دې ته هم پېسلا ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات تر دې مشکل راشي موږ به هم په تجارت کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 850 میلیون ډالر صادرات او ورسته 1 میلیارډ تور رسیدل بیا یو نیم ته او بیا په دې اخر څلور کال کې موږ د خصوصي سکتور د ځار او کوشش په نشي کې درنو همکارانو د کوشش په نشي کې موږ وکولای شو خصوصي سکتور صادرات صادرات موږ وکول څه 2 میلیارډ اضافه ته ورسو چې دا هم یو ډیر مهمه مسله ده چې مهم رول دی. امنیت هم مهم رول لوبوي, کرپشن نشټوالي هم مهم رول لوبوي او د کوکنار کرکیل چې کوم څه وي دا هم ډیر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګلاده د کوکنار او د بجیس په اړه کې د اوسو پر د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته نه کړی. بل د شفافیت مسلې ته راځو. کراشه د خبرې ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوی, مالی بانکداري سیستمونه سمکار نه کوي, کدی ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ چې شې د وستاسو په څیر ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالوي, دا فکر نه کوي چې دا لوی یو لوی خنډ دی او ځین نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه مقطعه ولې به هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترایشر یعنی مینی اکسچینج فور ټول مشران دا وکول شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ده چې د افغانستان پر هغه کنګلسیو کې سي یا د افغانستان توس اوس په اړه چې د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په بانک کې تلويش درته لږ دلو دی او د تمیشې توس او کول ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلات ته ورجاور کړل او ستغه به چې ګولي اوسنی شرایط کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګونو کو د افغانستان به یو ډیر خارجي سرمایه ګزاران به په دې کې مشکل ولري. موږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تاجرات لري کول په ترانسفر کې مشتکم مشکلات لمن دولل دا به وکولې چې دا مشکلات لمن دولل شي چې تو افغانستان خارجانو ته سرمایه گذاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په اړه دغه وکولې چې سرمایه گذاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویل چې د شفافیت خوندنه وي او بیلګې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ویل چې مثلا په څه رسوي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډیر لو موضوع، او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی، تر اوسه پورې دا بې اعتمادي سلکاله به چې برته اعتماد وکړي دا به برته منځ نه راځي. غږ مشته چې امیانه متان دی وي دی وي دی کې بې اعتمادي سلکاله دغه به اعتماد د لاسه سره یو کی مشکل پدې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس ور کی او کوشش پدې کې چې خپل وطن په باندې کې څنګه کم رول وړ وي. تاسو سوال مې سره تاسو کوم بر سوال او چې تاسو
بلې
وسته خصوصي سکتور د فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کړي، او خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لار مصرفي. یعنې دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ دا وکول چې خلک رااله، موږ ته تاسو باور وکړئ خلک رااله، موږ پر د لارې موټر تیرو، موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکړو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي. پدېره مېرانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدہ مته تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کې روش تل ورن تل ګور دی د سالنګ لار یو شری جوړ سوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډېری غوزی وي د یو لرګي کې څنګه نو په دې خاطر د ډېری لرګي د یو غوزی کې یعنی دا څومره څه کار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شو دی. دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتې په کانال ته خلک ډېر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا خلک راولي چې په کوم محصول به مشکلات کې درلودم غوښ پر محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مصرف شنو ده. هغه مهمه خبره دي چې شفافیت
یعنی دغه اعتماد وساتل شوې ده. بله پس سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا درې کاله د مخه د کندهار ته ستلم، نو زه تقریبا 1 ساعت 3 ساعت کې رسیدم. اوس کندهار ته تړي کولای شي چې ډېر پیغامه تقریبا په 2 ساعت کې و نیم ساعت کې چې ډېر عادي رفتار باندې وکړې رسیدلی شي. دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضې اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشرفت کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په کابل ښار کې تاسو ګوري ډېر بنجلارې خلاصې دي، ارزو مو ته چې نورې بنجلارې هم باید خلاصې دي، تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېر پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د 20 کال جنگ تیر کړی دی، موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب یې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح لپاره لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه بولل کېږي، دغه په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت شان نو افغانستان هم قرار قرار خپل مسیر ته کوي. موږ چې کله مشوره وکړو د خصوصي تور په باندې موږ ملي مشورې وکړو، خصوصي مشورینو او ملي
مشورینو
کوچ د افغانستان په
ټول عام ولس باندې. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډیر کارونه ایجادوي. کرش د خزو وندې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نه ول شي دي، د خزو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده.
تاسو به سره مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډیر قشر زموږ محترم خوندې خپل د دې عزت په نسبت کې هغه د غلوی په وزله مناسب دي، په مالداري بوختي، په مرغداري بوختي، په ټول شپخانو کې تاسو ګورې خدمات دي او ناس ته بچی ته ټول زموږ خوندې کوي. او دا واقعا چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې کته سو ګورې ټول کاروبار باندې کاروبان باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه رغبالتانوها خپل په تجارت باندې بوخت و او یو تجارتونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري. هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې مهم تجارت پر مخ لاسي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته چې یو تنه په غالي کې مصرف دي. اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي. دا ټول بازار ته د شته کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک ورشې دا ټول زموږ د اوناس طبقې د خاط خطر بي کې او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقې د پاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو د پاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقې.
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو کراشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري. فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزړه کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه؟
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویش مجله نه پوس لري کچيري خارجان باندې تل سرمایه ګذاري کوي ایا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشوره عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوو دا ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسي سره جوړوي یا به امریکا سره جوړوي یا به خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سیکه د خصوصي سکتور باندې چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارک ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فار او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لولار ودا هم موږ د وکولې چې په نو موږ په داسې کو افغانستان ضرورت لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیچ کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ اړیکه لرو او دنیا زموږ سره اړیکه لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلین یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلین پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې وې مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسی که تلایی چی یو توکه یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه با دست نکن چی زه بدای پردانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تا پو تلاش وانکم نو زه نسم کوالی نو زه با خبل زان تنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مر باید کار وکو او د خپل د سبا د پار باید یو شی وټکو خدای دی هر خارجی چی پا پانستان که وغاری شده پانستان به اقتصادی گتو پر مبنا بانی او خپل د مشروع گتو پا خاطر بانی پا پانستان اکثر میم داری وکی د فکر کوم چې په افغانستان کې یو شپې ستاره تاوار
محمد صاحب تاسو دغه تجربه ته په پام سره چې د تجارت او سوداګری څخه لری یو چاته چې غوړی نوی سوداګری پایل کړی څه سپارښتنه کوي
سپارښتنه دا شته د فکر کوم چې یو څوک چې غوړی چې نوی سوداګری شروع کړي اوس باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جنا باید مستحکمه کې تعداد باید مستحکم کې خپل مشورې وکړي او تجارتي چې د پریاو اوسل ډیر اوستوار دي چې هغه په تجارت پرشتہ وي د کده ان شاء الله رښتا وي زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅ څوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي برجستون ټیرو چې تاسو خلک راني سي چې فاش نشي د مخه پیسې ورته جمع کوي ول نور تو هغه ته وایي سلسل کنټینر رجل کن چون دې خپل اعتماد او اعتبار هغه شی چې کاروي دا غو ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅ څوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چې هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت سکراچي ورته یا په کندهار کې ریډیو ته هغه پر ریډیو باندې شربت خپول اوس د کوک نوم په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ روټین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر دا باور واقع دا ولري چې څوک تر هیڅ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې چې ستوري پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر ته هم بیا دا ته وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایې څخه دی لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ سهامي شرکت ته پاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی ان شاء الله تاسو پر به ورسته شروع کړو یا نورې شمو ته هم ان شاء الله چې هغه هم د برک مبارک وي او هم به د لویو مدنونو د اختصاص برک ان شاء الله به تاسو سره شي شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کو چې موږ به داس شرکت داس غف سهامي شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي $2,000 هم ته ولري او هلته کولای شي ترمه گزاري وي کنه د دې لپاره مو تکل کړی دی اولی پر اساساتو کار کو پر سټیبلیټی پیز سټیبلیټی کار کو پر ټول شان باندې پر ټول شان یې پارکو او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره کړو تو وکړل چې په افغانستان کې یو غټ لوی او مهم داس شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم پښته
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب